د طالبانو د مالیه وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وګي اسمبلې په 15مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کېږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د الصبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 34مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. دغه ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلس په نوم یو روغتیایي بنسټ ویلي څه باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې د 2019 کال وروسته ثبت شوي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې څانګه وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوو افغانانو ته باید خوندي سرپناوې جوړ شي. دغه ایستل شوي وایي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د کډوالو ایستل ګړندي شوي.
لس لکه دو لس لکه تاوان مې پکې کړی. آخر دا تیرم دغه د اتلکه دکان مې په 1 لک روپۍ ورکړه راغلم، مجبوره وم.
خیبر پختونخوا کې د جرمونو د زیاتوالي په اړه هم درته راپور لرو. غزه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په دوام پرون 2 تنه وژل شوي او کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې.
دوی بشپړ چمتواله هم نیولې د زمنګ هیلشته چې پاسیا جام کې به دوی خلو به تر سره کی او تر پایلو به لار عمومي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. ملګری ملتونه وایي له خوندي سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناشونی دی. د دې سازمان د بشري استوګنې پروګرام یا یو انهبیټایټ لخوا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل شول چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم ور سخت کړی دی. د بیرته راستنو شو لپاره د سرپناه غوښتنه دا څویم ځل دی چې تکرارېږي، خو تر اوسه په کور دننه او دغه راست د دغو موسسو لخوا نه دي ویل شوي چې د دغو کډوالو لپاره به سرپناوې څنګه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکی ژمی د دې کډوالو په وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. تفصیل یې له فیروزې عزیزي نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستنیدونکي نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې ده او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې، خو کرایي کور یې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا الان ما یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو، او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې، خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تېره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,46 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمین
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام وایي تر هغه چې افغان کډوالو ته یا له ایران او پاکستان راستنېدونکو ته په کور دننه هستوګنیزې سیمې یا سرپناوی جوړې نشي د دوی ادغام امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لوړاندې د دغو کډوالو له راتګ وروسته په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې د کرایې لپاره کورونه په اسانه نه پیدا کیږي. بلورته د طالبانو حکومت ویلي په وروستیو څو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 6 ورځې پاتې دي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دي. دوی وایي چې د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله یې د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل او افغانستان ته ستانه شول چې اوس تر ډیره تش لاس دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اګست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2,200 کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمیر 6500 تنو ته رسیږي. په تورخم کې د کډوالو د لیکت کمیټې مسول بخت جمال ګوهر ځای خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 6 ورځو کې د تورخم له لارې نږدې 4,000 کورنۍ چې د غړو شمیر 10,000 ته رسیږي راستنې شوي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی. وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستې ځکاړه شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی له ډلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
شخصا ما درې پیرا د کپڑو دکان اچولې. هر پیرا کې همدغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او دس یوغه سی 10 لکه 2 لکه 52 می پکې کړه. اخر دا پیرم همدغه دی اتل کرو په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړه راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلي و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350,000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوي او په دې موده کې له 390,000 ډیر افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوي. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونه تنو ته رسیږي خبرداری ورکړی چې د روان اگست تر پایه له دې هیواد ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال به له دې هیواد وویستل شي. تازه ستانه شوي کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپناه او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د دوی له ډلې د تورخم د کډوالو په پنډغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د سرپناه جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدی او موږ دا په کار دا ماشومان ته مکتبونه د غوړ د برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي کډوالو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدلو لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوسم ورزو د سوات درې ته چیرته چې د اگست په لومړیو اونیو کې یاد اگست په نیمایي کې سخت سیلابونو د خلکو ژوند وګواښه. یو شمېر کسان پکې ووژل شول او دغه راز خلکو ته درانه مالی زیانونه واړول. د مشال راډیو خبریال د سوات منګوري سیمې ته ورغلی دی او هلته د خلکو په ژوند دا راپور راستولی.
جی قدر مند اردن کو سلامونه پیرزونه نیاز احمد خان يم د سوات څخه تبخه مخم. قدر مند اردن تاسو په چیرې سوات کې هم سیلابونه راغلو د خیبر پختونخوا دولس زلو سیلابونه وهلي دي او دا د اگست 15 تاریخ باندې راغلو. نن دا غیسه لسمه دولسمه ورځ ده. دغه نورسته سخو دا غوي د بهالي کار روان دي. خو دغه نورسته برزونه دي سیمه کې زیوا شي دي او نن موږ راوستي په دغه اړه باندې بحث کوو چې کم رنزونه دي کم مرزونه دي او دا خلک کم مشکلات سره مخ دي. زه د سوات په منګوره کې یو سماجي ادارې یو کیمپ لګولې ده او کې چې دنو دوه ویډیا چې د خلکو دواې نه ورکي بلها ډاکټران پکې دي مریضان پکې دي د مریضانو سره خبرې اترې کوو. دلته کې چې دنو یو زنانه اگر غلې د دې سره خبرې اترې کوو په دغه اړه باندې ته کم زیږي او سم مسله درته
زه د بنگلاديش يم
ډېر متاثر ده.
جی ډېر زیات
خبره ده. کور دې سهل له
کور خو ګډوډ پروت ته هر څه خراب دي سقوالي دي خټي دي
اوس راغلی دواین سره دی ماشوم د
سره دی زما خو مری خو غواغې د پاره راغلو مونږ ته دلته دوا یې نیم ملاو شوې. او جی
او د ماشوم له سو
د دم سینه خراب ده نو د تم دوا یې نیم ملاو شوې.
نو په کور کې د دې ماحول شته چې تاسو پاک ځای کې نه دوړ نه خټه نه دي
څه نه جی نه دي
څه په کار دی بیا
کنه مونږ له سږې یا صفایي په کار دي چې دا زموږ د هر څه پاک شي. زموږ ماشومان ته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دي.
تاسو به چیرې
زما درې
او دا ماشوم د څو عمر ده؟
د د پنځو میاشتې
د دوه میاشتې ادم خو سیله خراب ده.
او جی
بس خدای پاک دې جوړ کړي نو
امين.
بلې خو خوري سره خبرې کو کنه تر دې چې خپل نوم وایا
علم اواز را نه راځي.
اواز یې بخیر ده او چې جلل ده را
مړې مخوب
ده. دا چې جل شو خو سره زلول وکړه
سیله دې خوري
رجی دې خوري. او
جی
سیله رجی دې خوري
زادغه. او جی
نو وسره لې دوایلا.
او جی
نو تعالی چې دینو د زخم دوای درکړي دا بل چې دا د آرام ده سیک ده کنه نو دا به دې سره بخشي مریض سره خراب ده. ها قدر من نو تاسو خبري واورې د رنزورانو مریضانو دوای وته ملاو شو ډاکټر چې کپو مکو خود چې کور ته لاړ شي نو هر یو کس د مون کور غنده ده. کور کې چې بستر نشته ده پاکي وبو مسله ده او بیا چې لاړ شو بیا به کار کو. ډاکټر صاحب نه پښتنه کو په دغه اړه باندې چې دوه رقم داش کې سلامونه ډاکټر صاحب.
جی جی وعليكم السلام.
صاحب الله خلاص خپل پیژنګلو نوم را ته وایي.
ها ها زما خو ډاکټر عبد الله رشید نوم ده. ماشومان سپیشلیست يم په سیدو هسپتال کې.
ټیک ده اوس ډاکټر صاحب ماشومان مونږ ولې د زنانه مونږ ولې تاسو ماشومان ډاکټر نوم دی وخت کې ماشومان کوم کوم مسلو سره مخ کیږي ولې مسخ پک کیږي؟
او نو زیاتره خدای دې ماشومان هر سړی چې دی کنه هغه دې غندو بو نه متاثر شوی دی. لغه سکن انفیکشن ای سټیفلوکاکس انفیټایګو ما چې نن سونو ماشومانو کې تر پدې کې زیاتره د سکن مسلې دي.
سرمنې مسلې
د سرمنې سرمنې مسلې دي. ناغه مونږ دغه لپاره میډیسن پروواید کړی دی. هغه مونږ ټریټ کو او دوی د وایو چیرې کوشش وکړي چې سونو اویلیبلیټی صفه وبوي چې د ماشومان چې کنه داسې په ډیټال باندې چې هغه وینځي صفای کوي او نور میډیسن دغه لپاره یو بهترین ریمیډی ده. یعنی بهترین علاج دغه مونږ ورته ورکو.
وسره مسیدیم خراب دي او نور مسالې دي. اوس په کور کې کم کسان خو دلته راشي خوش قسمت دي هغه ته ډاکټر ملاو شو او دوايي ملاو شو او کم خلک چې کورونه کې دي تاسو غواړئ چې دې وخت کې چې نه یوازې صرف د سواد خلک نه د بونیر خلک موري په شنګلک کې متاثر دي خلک موري په ثوابي کې متاثر دي هم موري دغه رنګ کې با جوړ دي کچترال له اې د سم مشوره ورکوي چې دغه ناروغي چې راشي د کورنۍ د سپه کار دي.
یار د صفاو په زبر د سیم چې کومه ساده نسخه چې ده کنه چې صفاو په هر حواله سره چې کنه کمیونټي او یاد وی هغه مهیا کی صفاو په خوراک کې هم او په عام استعمال کې هم او په دې آفت ورستو چې کنه زیاتره مسلې د ټایفاید په شکل کې د خېټې په شکل کې دا راځي. موږ وبو خود کولې شي کوم اویلیبلټی چې دوی ته وبو کې دي چې هغه صفای او یا دوی ته وشي او دوی هغه چې کنه وخود کوي د خپل استعمال لپاره. نو دا بلکې یو بنیادی نقطه زکیته مچیره د عام سړی چې کنه د دې خیال ساتلی شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته به وروسته بیرته راشو. اوس ورزو منځني ختیځ ته د غزې د ملکی دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لکتر لګه 240 فلسطینیان د اسرایلو په بریدونو کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د السبرا په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطینی وسلوالو جرړې به وباسي. د السبرا یو اوسیدونکي ابراهیم الشروفه ویلي، هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. موږ نور زغم نه لرو، نه پوهیږو چیرته ولاړ شو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د جګړې له پایلې تر اوسه 2,000 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وایو چې کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره پرون لوبډله اعلان کړه. د لوبډلې په ترکیب او دغه راز په وړتیا درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان او چارواکي وایي چې د پېښور او مردان په ګډون د صوبې په بېلابېلو ښارونو کې جرمونه ډېر شوي دي او ځینې داسې ډلې رامنځته شوي چې له خلکو په زور پیسې اخلي. همداراز پولیس وایي چې د خلکو د تښتونو او دغه راز له تښتونو سره په څنګ کې پر خلکو بریدونو پېښې هم ډېرې شوي. دا چې لاملونه یې څه دي، په دغه اړه تفصیلي راپور د شبیر احمد جان په راپور کې اورو.
شنونکو پوهان وایي چې د حکومت له بېغورۍ او بیا د پولیسو لخوا د دغه جرمونو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کول له وجې دغه جرمونو کې زیاتوالی کیږي. دغه ډول غربت هم سیوا دی او د نشي توکو کارول هم زیات دي چې له وجې په جرمونو کې زیاتوالی کیږي. په پېښور کې د جنگ ورځپاڼه سره کارکوونکي خبریال قیصر خان چې په بېلابېلو جرمونو رپورټینګ کوي او د جرمونو او پولیس کاروایانو په حقله خپل ځانګړی یوټیوب چینل هم لري، وایي چې ترهګرۍ پس بتخوري او بیا شوکي ډېر زیاتې شوې دي.
اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی سره ملاقات شوی نو دغه وینا دا و چې په بتک هم اضافه شوی د پیل بداسه پراپر رپورت کې دل نه آی وی چې اوس موږ رپورت کوم د بتا چې کوم خلک واړی نو هغه کې د دوبه د انګلند او د افغانستان د نور ملکونو سیمونه هغه خلک په واتس اپ باندې استعمالي د دهشتګردې پسې دوه مچ کوم غټه مسله هغه د سنیچینګ واقعیت دی. د سنیچینګ په واقعیت کې به انتها اضافه شوی
د چرسدی نسټ تاریخ خان چې یو کاروباري تندې وای چې میاشت نه سیوا و شو چې د دنه د بتې غوښتنه کیږي او د پیسو نه ورکول له وجې د د پکور سو سواره ډز هم شوی دی، خو هیڅ پولیس لخوا د کسان نه دی نیول شوی. تیم مشال لیډو ته په دې باب لول کچره تحفظ ورنکړ شو نردي سوبې صحابه کړه وکړي
یو سو ګروپ پروتي دی او موږ دا د بتې غوښتنه کوي بار بار راځي او زموږ پکور باندې ډز کوي. په دوه مورز درې مورز ډز کوي چې پیسې باندې نه اړو زموږ په شاپسن کې لیکي د نورو خلکو نه اغشت دي او اوس وایي چې ستا نمبر دې تا نه اړو بل دا چې موږ یو کاروبار زمنګا په نسټه شاپسن کې لګیدې مې خو پارمون دي د دې د وجې ما پارم ختم کړ. د شپږ کروڑ روپو مال ما دی وخت کې پدری کروڑ روپې خرڅ کړ. نو زما د ډي پي او صاحب نه د اي ډي صاحب نه دا مطالبه ده چې زمنګ ته متافس ملو شي کني نو موږ به خیر دی د خپل کړه والو او پنجاب ته بلل شو ولې چې دا خلک موږ نه پېټ.
په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې صوبای مشر سید کمل شاه بچا چې صوبي په بلابل ځلو کې دغه ډول جرمونو مخنیوي لپاره ځای پر ځای جرګې کوي. مشال لیډو ته وای چې ټول هر څه د حکومت ته کمزوره سره تړلې دي.
بنیادی وجه دا ده چې په دې صبح کې د کرپشن دا کوم سیکټر چې دی رائټ لاندې تر ټرانو لیول پورې دا غي پوجا باندې کم کریمینلز دي او کم مطلب د خلک د معاشري د پارا د سر دي هغه خلکو ته یو فری هیم ملو شوی دی. ټول صبح کې تک دې د دوړو سزونو چې کده بریک ډاون شوی ټیرریزم سیوا شوی دی او روایتي جرایم په کمی جما خبرو کا دا سیوا شوی دی.
ولی په دې باب لمو د پولیسو درې زمالمو لپاره د بیا بیا هڅو باوجود د پولیسو صوبای مشر او نور چارواکو سره رابطه حاصل وکړي او خبره تر ور سره ونه شوې. بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبای اسمبلی غړي فضل الله نمو چې کله د پولیسو او د حکومت په دغه کارکردګۍ په باب لو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی حکومت ژمن دي چې رسمي نه د ترګرې سربېره دغه جرمونه هم ختم کړي.
تاسو پته چې څومره حالت بې کوره شو کې انتظامیا باندې پرېشر راغلو پولیس باندې پرېشر راغلو د افغانستان د ایشو شروع د نو مختلف ایشوز دی او بیا دا کوم چې ټول نه غټه مسله دا چې د نشه دي خلک دي هغه آیسې که چرته تاسو دا او هغه خلک دا سیټ کرایم کوي زیاته خو سیټ کرایم تاسو پته ده چې دنیا په هر کور کې شته خو الحمدلله زه خو به خپل پولیس اپریشیټ کوم چې په دې باندې کافی کنټرول لګړی دی.
دغه شنون کې او پوهان وایي چې د جرمونو ختمولو لپاره باید ټولنه نه د نشه توکو ختمه وکړي شي، پولیس ته خپل پلټنو نظام ښه کړي، د محکمو دننه بډو رشوتونو ختمه وشي، ځوانانو له روزګارونو او تعلیمونو ورکړي شي او عدالتي نظام دې موثر کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، کولای سئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د خبری مجلې ورستی راپور ته. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړ. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیز نوملړ کې 18 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وینا ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام اورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي، افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اګست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې په غوره شوی شل کسیزه لوبډله کې 18 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په وروستي کې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. ښاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل:
زموږ وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیګ ترسره شو چې په هغې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. بیا کله چې شپږیزه پای ته رسېږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغاړي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ په پلان کې نیول شوی و چې هغه هم دوی ترسره کړه. تقریبا 10 ورځې دوام وکړو او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري، نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی. زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر
د کرکټ یو شمیر څارونکو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان
وایي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ اچونې په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه آل راونډران هم لري. په شلوریزه سیالیو کې آل راونډران ډېر رول لري او ښه لاسته راوړي وړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د آل راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوي لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی ځای لري. دغه راز وکولا ترکی، ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داود احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوې. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري، بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډالې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین ملما ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره زیاته مننه شبشته محترم تاسو او ستاسو د راډیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. مسعود رشتین که چیرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، و همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دی ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علی لیسه سفارت سوی.
د بابا هوتک کله سي لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه وروسته د کانکور له ازموینې وروسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایطو د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی له مشرانو موریدلی و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم ځلولای سي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځي ولوستله، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښه نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې سکله څوک دولسم ترسیاله دولسم مخته ته په لسم نه هم سم کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید د سوال ولم چې هغه بیا په راتلونکو کې ماته ډوډۍ راکې. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنی باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه، بلکې په همدې مخمې ولوستله چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم همدا و.
ستاسو دا نظر علي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپله ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وي هم موږ به لاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راغلي چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیا وي، غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چېرته دې بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی، یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلې دي. ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله.
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه مکو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل وو چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی، بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه مخکې مو مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسه لرله، د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مصاحبه پیل کړې. زه باید لیکلو ته لږ
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده. دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه. نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیشي رابدلیشي. نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه خوري. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده، خو
نه نه ده. زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نسته چې ښه کلتور هم سته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلو ولسونه هم داسې کړي دي، بیا په یوه کې بدلون راوستی، تغییر راوستی. نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت ته خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوسي. هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت وژ مژد، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېره مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسئ. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا. هغه کلتورونه چې زموږ بد دي، هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي، له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي. لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خود سند سے په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پر مخلل نړۍ، یعنی هغه یوادونه سي هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دیغه په اساس باندې سي کله څوک خبرې کوي هغه خود سند سي خپل مشان ته درناوی نه کوي، هغه د مشان له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده سي د مشانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له اے آی سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچیه دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت کوم مخکې مې دونه کوله چې د علمیت ساته چې ته سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچې د ځوانانو سره ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي. دوی فکر کوي چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د اسامې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
که چېرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسي د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې سې امنیت شنه و جګړې وې ګډوډۍ وې؟
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړه او پنځه دي کې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه سي حالات کې تلو، یا به بازار بند و، یا به د جنگ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع، موږ به له مکتب نه راکړي شو. زموږ ټول دولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه سي حالات کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرضاً په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدایي حمله وسوه، چې دغه په منځ کې راګیر سو. ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ له خوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو. زموږ غوږونو پر دې ډېرې ضرر لیدلی ده. باور وکوئ چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره سوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو سوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو سوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر سوي یو. زموږ تر مخ مستل سره سوي دي، کمینونه سره نیول سوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده. او آخر په وروستۍ کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخام مخکې د مجاهدینو وخت هجرتونه کړي وو. د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاوو، سوال ته پټاوو، نو دا پټاو شي.
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژغېدو. کنه د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي. کنه او ژبې ته باید ډېر دقت څوک وکړي. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوی، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سې یعنی خوشحاله وو او کنه یو بل پردی ځای وو؟ هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده د کونتم ماحولم لا ولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول کونتم کې سخت او موږ هم هغه تقاضا لرله ان سیمپیان نه ولاده وو ځکه دلته به د یو کلي د یو کور د یوې ژبې خلک وو هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو استادان نه ولاده وو او په عموم کې د کونتم د ورځې وه لږ غرور یې درلود یا موږ چې به کونتم ته روان وو یا هغه بیګ په ستېسې به مو په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري و که پانتون نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو به پانتون ته تلی او که نه؟
په موټر لومړی شپو کې شپو ورځو کې د مسلې دوره سخته وه. پوپشو وروسته بیا بایسکل سو، د هغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څه نه څه خلکو سره وپېژندله. بیا مو وظیفه پیدا کړه، همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه یې را خلاص کړو. نو په پای کې شوسو وسایلم پیدا کړله او
د پوهنتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو څخه اسانه؟
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله. فکر مو د مکتب په اندازه جوړ و، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي. حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړی اول او دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و، ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې و؟ یعنی تاسو په کور کې نل وسل، لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل، دغه علت و او کنه نوی شان و؟ د نوی شان زده کړه مې څه سخت وي.
نوی ماحول او دغه تدریس مرحله ډېر سخت پړاو ته داخله شوی و. هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نه و ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه. په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چېرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک ته همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوې؟ یعنی میتود به بدلوې، محتوا به بدلوې، څه شی به بدلوې؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته، که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک؟
ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستی دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي، استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت او مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو، پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چېرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چېرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا شی سته. دغه توپیر زموږ په هغو استادانو ترمنځ کېده کوم چې په بهر کې ماسټري یا دکترا کړې وي او کوم چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی ترمنځ دا توپیر مسته واضح معلومه ده. دغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي، د انسان د اصولو سره، د مطالعاتو اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره به نهګو محصل سه به دا فکر ورته وسي زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکوم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه، هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده. او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت ته به ګورو. حالت سره به مطابق مخته ځو، ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په طرف ته نیول کېږي. مخکې مې یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پوره کېدو لپاره یو څه وکوم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند کوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو پوځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري،
وکات هم دا د موږ ډېر لري. موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري. او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو. کله چې موږ سرته خیزو، د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب انداز چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدای چې لږ ژباړه وکړو، ډېر د شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنڅه نوي مسایل نه وکړو.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر د کوي سه د نوی علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چاس د وی زکه سه د علم خود سه او علم د سه زموږ تاسو په ژبو کې نسته.
خو ما یو شی سه د افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره چې په دوی باندې منی، نو لومړی به کوشش کوي چې یو دیني روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو چې ژباړل شوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه وي، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي. او ورته وایي سي دغسې خبرې هم سته، نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو را ووسي. په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان
ډېره زیاته مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
پچایم یو سو گوائی ہم زولو تا میں نچے پچایم پرہیش گیوانو میں بشیرونو کے رازی پرہیش گیوانو میں شیرونو کے رازی چسترگی میں شپٹی بخونو کے رازی چسترگی میں شپٹی بخونو کے رازی یاو چھاپاں دے مین یم بخیالونو کے رازی بخیالونو